دی یو استودیو غرمنی خبری خبرونه په افغانستان کې د غرمې 12 بجې شوې. د ازادي رادیو له پی یو استودیو د غرمنی خبری خبرونه کې موزه نوري اسنوري هرکلای کوم. وبوري چې د افغانستان د بهرنیو چارو سرپرست وزیر دی او پلاوی په مشرۍ د ایران پلازمېنې تهران ته ورسېد. دا چې په دې سفر کې به د دواړو هیوادونو اړیکې پر کوم لوري لاړې شي په تېره بیا وروستیو پیښو ته په پام سره چې په ایران کې راپورته شوي د چارو لیو کارپو سره غږیږو. په نړیوالو مسایلو کې به واوري چې په برازیل کې د کرونا وایروس له کبله د مړو شوو کسانو شمیر 50,000 ته ورسېد. خو خبرونه لومړی د افغانستان او نړۍ د اقتصاد په مهمو خبرونو سره پیلوو. احمد تکل دا خبرونه اوروي.
السلام علیکم. په پیل کې د خبرونو سرټکی. د خوست امنیتي چارواکي وایي د خوست مساخیلو د لوی لارې د بیا رغونې پر مهال 13 تنه وسلوال برید کوونکي وژل شوي دي. د نورستان د والي د موټرو پر کاروان نن په سروبي کې وسلوال برید وشو او د برتانیا ریډنګ ښار ته نږدې یو کس د چړې په واسطه درې کسان وژلي او درې نور یې ټپیان کړي دي. بشپړ خبرونه. د خوست امنیتي چارواکي وایي 13 تنه وسلوال پرون وروسته له هغه ووژل شول چې پر افغان ځواکونو یې د خوست مساخیلو د لوی لارې د بیا رغونې پر مهال برید وکړ. د تندر قلوردو د رسنیو مسؤول ایمل خان مومند نن یک شنبه ازادۍ رادیو ته وویل طالبانو ته دا مرګ ژوبل هغه مهال واوښته چې پر افغان ځواکونو یې حمله وکړې.
د یاد لارې د پرانستو په لړ کې وسلوالو طالبانو په بیلابیلو سیمو کې په امنیتي ځواکونو بریدونه کړي وو چې د ملي امنیتي ځواکونو د کلک غبرګون په پایله کې د ناکامۍ سره مخ شوي چې په ټوله کې ویلای شو چې 13 تنه وسلوال طالبان وژل شوي او 8 تنه نور یې ټپیان شوي.
لخوست د خوست له مرکز څخه مساخیلو ولسوالۍ ته غځېدلې خاملار چې د زوړ کوټ ګبرمنګل او د جانخیلو ولسوالۍ خلک تګ راتګ پرې کوي. په څوندي کلي سیمه کې په بمونو او الوځول شوی او له څو ورځو راهیسې بنده وه. تر اوسه کومې وسلوالې ډلې د دې سړک د ویجاړولو او له افغان ځواکونو سره د نښتې په اړه رسنیو ته څه نه دي ویلي. شاهین قلوردو د بلخ ولایت په چاربولک ولسوالۍ کې له افغان ځواکونو سره په جګړه کې د دوو طالبانو د وژل کېدو او د دریو نورو د ټپي کېدو خبر ورکوي. 209 شاهین قلوردو په یو بیان کې چنن سهار خبر شوی چې د وسلوالو طالبانو یوې لویې ډلې تیره شپه ناوخته د چاربولک ولسوالۍ د برتي مرک سیمې پر پوستې حمله وکړه خو افغان ځواکونو د حمله شنډه کړه. په بیان کې یادونه شوې چې په دې جګړه کې افغان ځواکونو ته زیان نه دی اوښتی. د نورستان د والي د موټرو پر کاروان د وسلوالو لخوا برید شوی چې د والي یو ساتونکی پکې وژل شوی او یو بل ټپي دی. د نورستان والي حافظ عبدالقیوم ازادۍ رادیو ته وویل له کابل څخه د جلال آباد پر لویه لاره روان و چې د سروبي ولسوالۍ په ماڼو سیمه کې وسلوال برید پرې وشو. تر اوسه کومې وسلوالې ډلې د دې برید مسؤلیت نه دی منلی. لازادې رادیو خبرونه اوري. د برتانیا پولیس وایي چې د دې هیواد په جنوب کې ریډنګ ښار ته نږدې په یو پارک کې یو کس د چړې په واسطه برید کړی، درې کسان یې وژلي او درې نور یې ټپیان کړي دي. د برتانیا پولیسو نن وویل چې د سیمې یو 25 کلن سړی د پیښې په ساحه کې د دې حملې په شک نیول شوی دی. په لومړنیو راپورونو کې ویل شوي وو چې د تروریزم ضد ځواکونه د پیښې ساحې ته رسېدلي خو پولیس وایي چې دوی دا پیښه تروریستي نه ګڼي. د برتانیا صدر اعظم بوریس جانسن د پیښې له زیانمنو کسانو سره خواخوږي څرګنده کړې ده. د امریکا ولسمشر ډونالډ ترامپ له مارچ میاشتې وروسته خپله لومړۍ پراخه غونډه پرون د اوکلاهوما ایالت په تولسا ښار کې جوړه کړه. ترامپ د کرونا وایروس له محدودیتونو وروسته هڅه کوي چې بیا د ولسمشر په توګه د ټاکل کېدو لپاره خپل کمپاین تنظیم کړي. دا پراخه غونډه د کرونا د سرایت له اندېښنو سره سره په اوکلاهوما ایالت کې چې د دې ناروغۍ تازه پیښې په دې وروستیو کې پکې زیاتې شوې دي جوړه شوه. ښاغلي ترامپ په خپلو څرګندونو کې ډاډ ورکړ چې سیال کاندید جو بایدن ته به چې ده د خوبولي خطاب ورته وکړ ماتې ورکړي. ترامپ بایدن یو کین اړخی رادیکال بېچاره ګوډاګی وبل. د امریکا د ولسمشرۍ انتخابات په نومبر میاشت کې کیږي. او په برازیل کې نن یک شنبه په کرونا وایروس یا کووید 19 ناروغي د مړو شمیر له 500 زرو واوخت. د جنوبی امریکا د هیواد چې د کرونا وایروس د مخنیوي لپاره هڅه کوي په دې و بعد د څه باندې 1 میلیون کسانو اخته کېدل تایید کړي دي. د برازیل د روغتیا وزارت وایي یوازې پرون 1022 کسان د دې ناروغۍ له کبله مړه شوي دي. په برازیل کې چې 211 میلیون وګړي لري د کووید 19 ناروغۍ لومړنۍ پیښه د روان 2000 کال د فبروري په 26مه نیټه ثبت شوې وه. یو شمیر روغتیایی چارواکي او متخصصان وایي چې په برازیل کې په کرونا وایرس د اخته کسانو شمیر ښایي تر هغې اندازې چې چارواکي په رسمي ډول اعلانوي 3 ځلې زیاتوي. دا و خبرونه چې له ازادۍ راډیو مو واورېدل.
له احمد تکلنه مننه چې د افغانستان او نړۍ د دې سات مهم خبرونه واورول. وړاندې په راپورونو کې به واورئ چې د افغانستان د بهرنیو چارو سرپرست وزیر د یو پلاوي په مشرۍ د ایران پلازمېنې تهران ته ورسېد.
ډیری بدی حادثې لرلې د موږ د ولسي جرګې غوښتنه له سرپرست وزیر خارجانه دا ده چې په کلکه باندې د دې مسلې پایګیری وشي.
ایران ته د افغانستان د بهرنیو چارو د سرپرست وزیر د سفر په اړه د چارو له یوه کارپوه سره غږیږو. د افغانستان په اړه پر ځین نورو موضوعاتو هم په تفصیل راپورونه او مطالب لرو. په نړیوالو مسایلو کې به واورئ چې لاتینې امریکا په برازیل کې د کرونا وایروس له کبله د مړو شوو کسانو شمیر 500 زرو ته ورسېد. او د نور بس د ازادي راډیو اونیز خپرونه هم د خپرونې په دوهمه نیمه کې مه هېروئ. ازادي راډیو اوري په ټول افغانستان کې مو په منځنۍ او څپو سر بیره لویو خارونو کې د اف ام په 13.5 په صافه او وازی اوریدلې. شي خبرونه پاتې برخه بیا هم زنوري اس نوري د خپل تخنیکي همکار شفیق ایار په مرسته وړاندې کوم. روز د خبرونه لومړی موضوع ته د افغانستان د بهرنیو چارو سرپرست وزیر دی یو پلاوی په مشرۍ د ایران پلازمېنه تهران ته ورسید. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت ویل حنیف اتمر سره په دې سفر کې د افغانستان د ملي امنیت د شورا یو شمېر استازي هم شامل دي. د دې وزارت د مرستیال ویان حامد تهذیب په وینا افغان پلاوی بل ایرانی چارواکو سره د وروستیو پیښو په ګډون چې له امله یو شمېر افغانان ووژل شول پر دوه اړخیزو همکاریو خبرې وکړې. نور حال د ازادي راډیو د خبریال اکرام الله اکرام په رپورټ کې
د افغانستان د بهرنیو چارو سرپرست وزیر محمد حنیف اتمر په مشرۍ افغان پلاوی داسې مهال ایران ته سفر کوي چې په دې وروستیو کې په ایران کې لمیشتو افغان کډوالو سره د ایرانی چارواکو چلند د کابل او تهران ترمنځ اړیکې ترنګلې کړې دي. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وایي چې افغان پلاوی به په تهران کې له ایرانی چارواکو سره د وروستیو پیښو په اړه تفصیلي خبرې وکړي. د دې وزارت مرستیال ویان حامد تهذیب د یک شنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل
حیات علی رتبه جمهوری اسلامی افغانستان بریاست
دی وایي د بهرنیو چارو سرپرست وزیر محمد حنیف اتمر په مشرۍ د افغانستان یو لوړ پوړی پلاوی نن ایران ته لاړ. ټاکل شوی چې په دې سفر کې افغان پلاوی د وروستیو خونړیو پیښو د دغه ډول پیښو د تکرار د مخنیوي په لارو چارو د دوه اړخیزو همکاریو په پیاوړتیا او دغه شان د دواړو هیوادونو ترمنځ د همکاریو په سند له ایراني لوري سره هر اړخیز بحثونه وکړي. د ایران او افغانستان اړیکې وروسته تر هغې ترنګلې شوې چې د روان کال د ثور د میاشتې په 12مه د افغانستان او ایران د ګډې پولې سره شپږ څلوېښت افغانان چې د افغان حکومت په وینا ایراني ځواکونو په زور اړ کړي وو د هریرود سیند ته ځانونه وغورځوي. له امله یې 12 افغانان ووژل شول، 12 له اوبو ژوندي ووتل او د 12 نورو مړی ژوندی لا هم نه دی معلوم. که څه هم د ایران د وسلوالو ځواکونو د قضایي سازمان رئیس حجت الاسلام بهرامي په دې پیښه کې د ایراني سرتیرو لاس لرل رد کړي دي، خو د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت د ښاغلي بهرامي څرګندونې رد کړي دي. د بهرنیو چارو وزارت وویل چې یا د پیښه د افغان حکومت لخوا په دقت څېړل شوې ده او په دې اړه د څېړنو پر مهال اسناد کابل ته د ایران د بهرنیو چارو وزارت د حقوقي مرستیال د سفر پر مهال له هغه سره شریک شوي هم دي. له دې پیښې وروسته د ایران په یزد ښار کې د ایراني پولیسو په ډزو کې د یو شمیر افغان کډوالو د وژل کېدو او زخمی کېدو او تر هغې وروسته د ایران ضد مظاهرو چې په کابل او نورو ښارونو کې وشوي د دواړو هیوادونو ډیپلوماټیک چینلونه بوخت کړي دي. د ایران د بهرنیو چارو وزارت د جون په 14مه په تهران کې د افغانستان سفیر عبدالغفور لیوال احضار کړ. د ایران دولتي خبری اژانس وویل چې له ښاغلي لیوال نه د هغو ډلو په اړه معلومات غوښتل شوي وو چې د ایران ضد دي او په افغانستان کې د هغه هیواد ډیپلوماټیک دفترونه تخریب کړي دي. په ورته وخت کې د افغانستان ولسی جرګه ایران ته لتللی پلاوی غواړي چې باید یاد هیواد سره هلته د افغان کډوالو د خوندیتوب په اړه جدي بحثونه وکړي. د دې جرګې لومړی مرستیال محمد مرزا کټوازی ازادي راډیو ته وویل چې دغه شان باید د دغه پلاوی سفر یو روښانه پایله ولري.
زموږ د ولسی جرګې غوښتنه له سرپرست وزیر خارجانه دا ده چې په کلکه باندې د دې مسلې پایګیری وشي او بیرته له سفر شي اتمر صاحب راستنیږي او له ځان سره راسته راوړنه ولري. ولسی جرګه هم دا مسله جدي تعقیبوي.
په افغانستان کې د امریکا د متحده ایالاتو سفارت هم ویلي له هغو کډوالو افغانانو سره ولاړ دي چې په ایران کې زیاتې ورسره شوې شکنجه شوي او وژل شوي دي. د امریکا سفارت پرون د جون په شلمه پر ټویټر لیکلی چې متحده ایالات به سږ کال 13 میلیارد افغانۍ د افغانستان حکومت ته د کډوالو او نورو بېوسه افغانانو سره د مرستې لپاره ورکړي.
و امر دلته د افغانستان بهرنیو چارو سرپرست وزیر حنیف اتمر دی او پلاوی په مشرۍ د ایران پلازمېنه تهران ته رسیدلی دی. له کابل د کابل پوهنتون د استاد عزت الله پیژند هم د شبر را سره وصل دی. پیژند صاحب خبرونه ته خره خلاص
منګله کورودان سلامونه تاسو ته او د رادیو د نو اوریدونکو ته.
پیژن صاحب، حنیف اتمر په یو حساس وخت کې ایران ته سفر کوي. په ایران کې ورسته یو دو پیخو ډیر خبرګونونه راوپارول او د غرازی د دوړو هیوادونو پر اړیکو هم یو څه اغیز کړی. اړیکې یو څه ترنګلې شوي. څه فکر کوئ چې د حنیف اتمر په مشرۍ پلاوی به په دې سفر کې وکولی شي چې هغه وضعیت چې د دوړو هیوادونو په اړیکو کې رامنځته شوی یو څه نرم کړي، یو څه ښه کړي؟
زه امیدوارم چې حداقل دا ځل د سفر او د پلاوی چې ایران ته ځي نتیجه ورکړي او د افغانستان د خلکو هغه غوښتنې چې هغه د بشري حقونو او د ملي ګټو پر بنسټ باندې د ایران سره یې لري هغه منعکس کړي. که تاسو وګورئ د دې څخه مخکې هم ورته سفرونه شوي دي او پر بیلابیل موضوعاتو باندې، خصوصا په افغانستان په ایران کې د افغان کډوالو پر موضوعات باندې بحثونه کوي دي. خو کله چې سفر پای ته رسېدلې دي د هر څه د یخ پر مخ باندې پاتې شوي دي او تری تم شوي دي، نو اجاتل زما هیله به دا وي چې دا ځل د سفر یو مطلوبه نتیجه ورکړي او هغه غوښتنه چې د افغانستان خلک د ایران د حکومت او ادارې څخه لري هغه منعکس شي. دا وروستی پیښه چې په یس شار په وسوله دا ډېره هنري وه او زړه بوینونکې وه، نه یوازې په کور دننه بلکې په نړیوالو بیلابیلو برخو کې په د نړۍ په بیلابیلو هیوادونو کې د افغانستان د خلکو غوسه راوپاروله او هم دا اوس تاسو ګوري چې په بیلابیلو هیوادونو کې لا مظاهرې روانې دي. پرون په پاریس کې د افغانستان د خلکو او د افغان کډوالو د خواڅخه دغه موضوع په برخه کې مظاهره روان دي، نو زه فکر کوم اوس د افغانستان خلک دې ته متوجه شوي دي چې نور دوی پر دغه ډیپلوماټیک چینلونو باندې زیات باور نه لري او خپل لاس په کار شوي دي.
خو البته پیژن صاحب،
دا مشکل دی خپل د خپل ځار ولاره حل کی.
بله، البته تاسو هم یادونه وکړه، خو دغه فشارونه چې لکه تاسو چې ورته اشاره وکړه چې نه یوازې په افغانستان کې دیننه بلکې له افغانستان بهر د دغو پیښو په وړاندې افغانانو سخت عکس العملونه ښکاره کړل، مظاهرې وکړي، دغه فشارونه په خپل ذات فکر نه کوي چې پر لوړ پوړو افغان چارواکو به فشار راوړي چې دوی جدي دغه موضوعات تعقیب کړي. په تیر بیا د هریرود د سیند پیښه چې تر اوسه پورې ولس مړي لا درک دي. افغان پلاوی څېړنه کړې، ایرانی پلاوی هم څېړنه کړې، خو د دواړو څېړنې سره ډېرې لري دي. ایرانی خوا نه مني هغه څېړنه چې د افغانستان لخوا شوې ده، او په دغه ترکیب کې د افغانستان د ملي امنیت د شورا غړي هم شامل دي چې مخکې د افغانستان حکومت ویلو چې د ملي امنیت د شورا یو پلاوی به خپلې څېړنې یوسي تهران ته او له هغوی سره به شریکې کړي. فکر کوي چې دواړه خواوې به بالاخره یو ګډ دریس ته ورسیږي یا ګډ تفاهم ته د دواړو پیښو په ارتباط؟
دا فکر نه کوم چې داسې ژر به ورسیږي، ځکه چې مقابل لوري یو داسې طرف دی چې هغه په عمل کې هغه څه چې وایي هغه نه شي ثابت کولی او نه دي ثابت کړي تر اوسه پورې. د افغانستان خلک تر ډېره پورې د ایران په باره کې ښه نیت لري، او افغان کډوال چې هلته دي هغه نه په جرمونو کې لاس لري او نه تر ډېره پورې دوی هغه اصول او قوانین د کښ څخه پریاړي. خو دوی یو شمېر د سفیرانه اصول پر دوی باندې وضع کړي چې هغه د بشري او انساني حقوقونو د چوکاټ څخه وتلي دي، او دوی تنګوي، او دوی په اکثره موارد کې داسې یو حالت ته بیایي چې هغه دوی په تاوتریخوالي او په خشونت باندې لاس پورې کړي او د خپلو حقونو څخه دفاع وکړي. نو تر څو پورې چې په اصولو او په قوانینو کې تغیرات را نه شي، زه فکر نه کوم چې سمدستي دغه پلاوی او دغه ډول کتنې نتیجه ورکړي، ځکه چې نیت مقابل لوري سم نه دی او باید په خپلو مقرراتو او په خپلو پالیسۍ کې ژور بدلون
راوړي. وروستۍ پوښتنه، د مقابل لوري تاسو وایي ایران لوري نیت ښه نه دی، آیا ایران په داخل د افغانستان کې په حکومت کې دننه فکر کوي چې خلک لري، سیاستوال لري چې هغوی د دوی ملاتړ کوي؟
بالکل، سیاستوال لري او هغه پر دغه ډول پیښ باندې موږ یقل دغه وروستۍ مثال راوړلی شو چې کله د دوی یو په نړیوال سطح باندې یو پېژندل شوی ترهګر وژل کېږي، دوی وردي د ایران سفارت ته او هلته د خواخوږي مراتب وړاندې کوي. خو کله چې د افغانستان د خلکو وینه په داخل د ایران کې تویږي او عام او مظلوم خلک دي او د هغو غږ د دوی نه پورته کوي او حداقل یو بدلون په خپله پاڼه باندې نه شي، نو دا دې معنی لري چې دلته په کافي اندازه دوی لابي کړې ده او په کافي اندازه خواخوږي لري. د دې تر څنګ ډیپلوماټیک دستګاه د اوج او تزرو له سیاست څخه د ایران په مقابل کې کار اخلي، او تر څو چې دغه دوم ټکو ته د افغانستان د خوا څخه جدي پاملرنه نه شي او په دغه برخه کې پالیسي تغییر نه کړي، زما په نظر باندې دا ډول سفرونه به ډېر مطلوبه نتیجه ورنه کړي.
یعنې ستاسو په نظر ډېر ګرم د افغانستان حکومت دی، نه د ایران دغه د ایراني چارواکو چلند چې له افغانانو سره کوي؟
زما په نظر باندې دواړه خواوې باید په خپلو اصولو او په خپلو پالیسۍ کې تغیرات راولي. ډېر ګرم ځکه د افغانستان حکومت دی چې هغه باید د تزرو او د اوجز او د سرچتي د پالیسۍ څخه نور کیږي، او په زغرد ټول مسایل د ایران حکومت سره د اړوندو مقامات سره شریکي او خپل دریز او د خپل خلکو دفاع په ډېر زغرد او په څرګند ټکو باندې وکړي. دلته موږ چې کله د حقوقو غوښتنه کوو، موږ باید د تزرو د پالیسۍ څخه تیر شو، او هغه چې نړیوال او انساني حقوق د یو ملت لپاره ټاکلي دي، د هغو لپاره باید مبارزه وکړو او په کلکه دفاع ورڅخه وکړو، نه دا چې موږ زاري او تزرو وکړو.
ډېره مننه د کابل پوهنتون استاد عزت الله پیژن. ښاغلی پیژن، ایران ته د افغانستان د بهرنیو چارو د سرپرست وزیر حنیف اتمر په مشرۍ د یو پلاوی د سفر دا چې دا پلاوی به په دې سفر کې وکولی شي چې هغه اړیکې چې په دې وروستیو کې ترنګلې شوې دي څو پیښو په ارتباط هغه بیرته سمې کړي او د دواړو هیوادونو ترمنځ ترنګلتیا لرې کړي. په دې اړه خپل نظر سره شریکو. ازادي راډیو اوري هر ورځ د سهار له 2 بجو د ماښام تر 2 بجو خبرونه کوو، او اوس به هم ناجیه صافی ته غوښ شو چې اقتصادي خبرونه اوروي.
د افغانستان د ترانسپورت وزارت وایي په غبرګولي میاشت کې د 400,000 ټنو زیات واردات ترسره شوي. د دغه وزارت ویان اشرف حقشناس نن ازادي راډیو ته وویل چې د اوسپنې پټلۍ له لارې هېواد ته د توکو د لیږد بهیر هم روان دی. د نوموړي په وینا چې د 1999 کال په غبرګولي میاشت کې تر 2,338 د توکو واګونونه په هرات، مزار شریف، تورغونډۍ او اقینی تمځایونو کې خالی او بار شوي دي. د ترانسپورت وزارت په وینا دغو واګونونو شاوخوا 422,000 ټنه مالونه هېواد ته وارد کړي چې یوازې 1,050,000 ټنه یې د غنمو، اوړو او غوړیو په ګډون خوراکي مواد جوړوي. د دغه خبره په پاتې موادو کې نفتي او ساختماني مواد او نور د اړتیا وړ توکي شامل دي. که څه هم د کورونا بحران ځمکنی او هوایي ترانسپورت اغېزمن کړی، خو د اوسپنې پټلۍ له لارې هېواد ته د توکو واردات حتی د رخصتۍ په ورځو کې هم په عادي ډول دوام لري. د افغانستان د اوسپنې پټلۍ اداره وایي هڅه کوي چې له شته امکاناتو څخه په ګټې اخیستنې هېواد ته د لومړنیو توکو په وارداتو کې خپل فعالیت په منظم ډول ترسره کړي. سږ کال د مزار شریف د بنډیو حاصلات 15,000 ټنو ته پورته شوي. د بلخ د کرنې او مالدارۍ ریاست اعلان کړی چې د دوی ارزونې په ګوته کوي چې سږ کال د دغه ولایت د بنډیو حاصلات د پام وړ زیات شوي او دا به د بزګرانو له اقتصادي ودې سره مرسته وکړي. د بلخ د کرنې او مالدارۍ ریاست امیر ذبیح الله ژوبین وایي تیر کال د بلخ د بنډیو حاصلات 1,496 میټریک ټنو ته رسیدل. د بلخ د کرنې او مالدارۍ ریاست په وینا سږ کال د بنډیو حاصلات د تیر کال په پرتله نږدې 6% زیات شوي دي. بنډۍ د هېواد له هغو سبزیو یادیږي چې ډېر اخیستونکي لري او د مزار بنډۍ بیا د ښه خوند له امله ډېر اخیستونکي لري. او د کابل په شاهزاده سرای کې له ځینو بهرنیو اسعارو سره افغانۍ په دې ډول بدلېږي. یو امریکایي ډالر 8 افغانۍ 10 پوله، یو روپۍ یورو 3 افغانۍ 6 پوله، یو انګلیسي پاوند 3 افغانۍ 10 پوله، یو سعودي ریال 6 افغانۍ 15 پوله، زر هندي روپۍ 970 افغانۍ، زر ایراني تومان 3 افغانۍ 6 پوله او زر پاکستاني روپۍ 3 افغانۍ.
اقتصادي خبرونه مولا ازادي راډیو واوریدل. اوسمه یو نړیواله موضوع، د لاتین امریکا په برازیل کې د کورونا وایروس له کبله د امرو شو کسانو شمیر 50,000 ته ورسید. په دې هیواد کې چې د فبروري په پای کې د کورونا وایروس لومړنۍ پیښه ثبت شوې ده، رسمي شمیرو پر اساس اوس تر 1,000,000 زیات کسان پر کورونا وایروس اخته شوي دي. متخصصین وایي چې په دې هیواد کې تر دې هم ډیر خلک په کورونا اخته دي. اسمت سروانی نور تفصیل اوروي.
برازیل په جنوبی امریکا کې لومړنی هیواد دی چې د کورونا وایرس له کبله په کې د مړینو شمیر 50,000 ته رسیږي او تر 1,000,000 زیات کسان په کې په لیهو باخته شوي دي. د برازیل د روغتیا وزارت یوازې پرون په خپل هیواد کې د 1,022 تنو د مړینو اعلان وکړ. برازیل په لاتینا یا جنوبی امریکا کې تر ټولو ګڼ نفوسه هیواد دی. د دغه هیواد د وګړو شمیر 211,000,000 ته رسیږي او د کورونا وایرس لومړنۍ پیښه د فبروري په 28 نیټه تایید کړه. د جمعې په ورځ په دغه هیواد کې په کورونا وایرس اخته کسانو شمیر تر 1,000,000 تنو واوښت. متخصصان وایي چې په برازیل کې په کورونا وایرس اخته کسانو شمیر تر دې خورا ډیر دی، ځکه چې د ټیسټ یا ازمیښت وسایل هر ځای نشته. د برازیل پر شیر ارخی ولسمشر ایر بولسونارو د کورونا وایرس د بحران په وړاندې د اقداماتو په خاطر ډیر انتقادونه کیږي. د ټولنیز واټن بابیزه ګڼلی او هغه په دې خاطر چې د کار او روزګار مخه نیسي تر وایرس خطرناک بللی دی. د دې هیواد په لسګونو ښارونو کې د روان جون په 11 سوداګریز مرکزونه بیرته پرانستل شو. اوس د امریکا له متحدو ایالاتونو پرته تر بل هر هیواد د کورونا مثبتې پیښې په برازیل کې ډېرې ثبت شوې دي. په متحدو ایالاتونو کې په کورونا وایرس 1,000,845 تنه مړه شوي او 2,200,000 تنه پرې اخته شوي دي. خو په متحدو ایالاتونو کې اوس د کورونا وایرس د خپرېدو شدت کم شوی دی. د جان هاپکنز پوهنتون پر اساس پرون شنبه پر لپسې لسمه ورځ و چې په دغه هیواد کې په کورونا تر 0 تنو لږ کسان مړه شول. خو د امریکا په اکثرو ایالتونو کې د بندیزونو د لری کېدو او د کاروبار د بیا پیلېدو له کبله ویره ده چې د کرونا وایرس د خپرېدو دوهمه څپه خپره شي. روغتیایي چارواکي دا اندېښنه هم لري چې ممکن کرونا وایرس د هغو پراخو مظاهرو له لارې هم خپور شي چې د توکم پالنې پر ضد په وروستیو اونیو کې په امریکا کې روانې دي. د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ د اوکلاهاما په تولسا کې د انتخاباتي کمپاین په لړ کې د کرونا وایرس پر ضد د خپلو اقداماتو دفاع وکړه. ده دا هم وویل چې هر څومره ډېر ټیسټونه چې اخیستل کېږي په هماغه اندازه د کرونا وایرس د مثبتو پیښو زیات شمېر معلومیږي او د دې لپاره ده له چارواکو غوښتي چې از میشتونه یو څه ورو کړي.
په نړۍ کې څه تیریږي؟
Of great happiness for me that the Nobel Committee has selected me.
لورپا تر امریکا
لغیاکشن
آسیا تر آسترالیا آزادی رادیو واوری او ځان خبر کړی.
ازادي رادیو او ریډیو د ونی وړ بولو چې نن د روغتیا په خبرونه کې چې د افغانستان په وخت په 2 بجو پیلېږي او 1 ساعت دوام کوي، بیا هم په افغانستان کې د کورونا وایرس او د کووید 19 پر ناروغي خبرې کوو. دا چې د دغه ناروغي د ناروغانو درملنه په څه ډول ده، د تشخیص مراکز زیات شوي نه دي شوي، او د مریضانو یا ناروغانو وضعیت څه ډول دی، په دې اړه مو ډاکټران دې خبرونه ته رابللي. تاسو لپاره هم یو فرصت دی چې په دې اړه پوښتنه لرئ مطرح کړئ. ازادي راډیو اوري هر ورځ د سهار له 2 بجو ماښام تر 2 بجو خبرونه کوو، او اوس هم د کابل د نن ورځې چاپي خبرونو ته ناجیه صافی کتنه کړې ده.
8 صبح ورسپانې لیکلي وسلوال طالبان باید د سولې لپاره خپل ژمنتیا ثابته کړي. وړاندې په سر مقاله کې راغلي په داسې حال کې چې ټاکل شوې تر راتلونکو 2 محدودو اونیو پورې د سولې بین الافغاني خبرې پیل شي، داسې ښکاري چې وسلوال طالبان لا هم د سولې لپاره پریکنده دریز نه لري. د سر مقاله لیکونکي په باور په دې وروستیو کې د سړک غاړې ماین چاودنې دا په ګوته کوي چې د جګړې په شدت کې کمښت نه دی راغلی، بلکې یوازې بڼه بدله شوې ده. هشت صبح همدارنګه لیکي که چیرې وسلوال طالبان سولې ته تمایل ونښي، له هغې پرته به سوله ناممکنه وي. هیواد دولتي ورځپاڼې لیکلي د طالب، داعش او ترهګریزو ډلو په جامو کې د پاکستان ملیشې د افغانستان په وړاندې مخامخ جګړه کې ښکېلې دي، او د نظام پر ضد وسلواله جګړه کې د پرمختیایي پروژو او بنسټیزو تاسیساتو په ورانولو لګیا دي. سرمقاله کې راغلي د افغانستان د ملي امنیت ادارې په تیرو شپږو میاشتو کې د پاکستان 14 خطرناک جاسوسان نیولي چې په خبرې لیادو 14 تنو څخه ځینې له 5 تر 8 کلونو افغانستان کې جاسوسي کوله، پټ اطلاعات ټولول او بیا معلومات له ځان سره پاکستان ته انتقالول. هیواد لیکي دا یوازې پاکستان نه دی، بلکې د ایران، روسیې او نورو مغرضو هیوادونو په شمول د هغوی جاسوسان او وسلوالی ملیشې په افغانستان کې د نظام او هیواد پر ضد جګړه کوي چې په خبرې له همدې عمله د سولې چارې ژر پایله نشي ورکولی، او طالب ډله د اوربند او یا جګړې ختمولو واک او اختیار نه لري. او مسیر ورځپاڼې په دې پوښتنې سره خپله سرمقاله پیل کړې ده. افغانستان پارلمان لري؟ وړاندې راغلي ولسمشر لګیا دی چې ځینې سرپرستان او کاندید وزیران وټاکي، ښکاري چې اصلا د ولسي جرګې په اړه فکر نه کوي. د سرمقاله لیکونکي په باور نوي ګمارنې دردونکي دي. څوکۍ پر داسې کسانو ویشل کیږي چې د غلا او فساد مخینه لري، او ان ځینې په سرنوالۍ کې اوس هم دوسیې لري، او یا هم داسې دي چې نه زموږ پر ملي او رسمي ژبو پوهیږي او نه هم زموږ له فرهنګ، ارزښتونو او واقعیتونو او جغرافیې سره آشنایي لري. مسیر ورځپاڼه لیکي اوس د دې ویره هم شته چې همدا ډول خلک به ولسي جرګې ته ورسي، او هلته به وکیلان د فساد یا بې پروایۍ او سیاسي لاملونو له امله د باور رایې ورکوي. مسیر ورځپاڼې دغه شان لیکلي د دې مسایلو ترڅنګ د سولې او جګړې په ګډون د افغانستان په مهمو او لویو مسایلو کې د ولسي جرګې نه غږ شته او نه هم دریز. ولسي جرګه داسې ده لکه چې دا مسایل هیڅ په دوی پورې اړه نه لري، او بیا هم وکیلان په خپلو سوداګریزو او نورو معاملو بوخت دي.
کابل چاپی خبرونه ته کتنه و ازادي رادیو اوري دغه خبرونه دوهمه نیمه ته ورسیدو وړاندې ازادي رادیو نور بسته اونې ز خبرونه مهیروي په افغانستان کې د ګرمي 12 نیمه بجې شو احمد اکل سړیو ترغلی د افغانستان او نړۍ د ساده مهمو خبرونو لنډیز به واوروي.
د خوست امنیتي چارواکي وایي اتلس تنه وسلوال پرون وروسته له هغه ووژل شول چې پر افغان ځواکونو یې د خوست مساخیلو د لویې لارې د بیارغونې پر مهال برید وکړ. شاهین قلوردو د بلخ ولایت په چاربولک ولسوالۍ کې له افغان ځواکونو سره په جګړه کې د دوو طالبانو د وژل کېدو او د درویو نورو د ټپي کېدو خبر ورکوي. د نورستان د والي حافظ عبدالقیوم د موټرو پر کاروان نن د وسلوالو لخوا په سروبي کې برید وشو چې د والي یو ساتونکی پکې وژل شوی او یو بل ټپي دی. د برتانیا پولیس وایي چې د دې هیواد په جنوب کې په ریډنګ ښار ته نږدې په یو پارک کې یو کس د چړې په واسطه برید کړی، درې کسان یې وژلي او درې نور یې ټپیان کړي دي. د برتانیا پولیس ویلي دي چې دا پیښه تروریستي نه وه. د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ له مارچ میاشتې وروسته په خپله لومړۍ پراخه غونډه کې پرون د اوکلاهوما ایالت په تولسا ښار کې د کمپاین غونډه جوړه کړه. او په برازیل کې نن یکشنبه په کورونا وایرس یا کووید 19 ناروغۍ د مړو شمېر له 500 واوښت.
نور بس دی. شکست سکوت.
د ازادي رادیو درنو اوریدونکو سلام، زه مرسلین ارسلام او د نن ورځې د نور بست یا شکست سکوت خبرونې ته هرکلی کوم. د هیواد په ګڼو ښارونو کې د کورونا وایروس له خپرېدو او د غراز د کرنټین له پیل سره سم د نورو برخو په څیر د رسنیو د برخې کارکوونکي هم اغیزمن شوي او په ځینو مواردو کې خپلې دندې له لاسه ورکړې دي. په دې برخه کې د رسنیو ښځینه کارکوونکي او خبریالانې له نورو ډېرې اغیزمنې شوي دي. یافته های مرکز حمایت از زنان ژورنالیست در افغانستان نشان میده که از آغاز اعلان قرنطین در برخی شهرهای افغانستان بیش از 200 کارمند زن در رسانه ها و زنان ژورنالیست شغلشان را از دست دادن. در این میان هستند خبرنگارانی که به دلیل مشکلات مالی رسانه ها در این مدت بدون معاش و امتیاز مالی به کارشان ادامه میتن که سبب مشکلات جدی اقتصادی و اقتصادی به خانواده‌هایشان هم شده. در برنامه هفته شکست سکوت در این رابطه بیشتر با خانم محبوبه کریمی عضو مرکز ژورنالیستان زنان افغانستان صحبت میکنیم. خانم کریمی به برنامه خیلی خوش آمدین.
سلام خدمت شما و خدمت شنوندگان محترم شما. سلامت باشین آقای عبدالله. خدمت همکارانتان تقدیم میکنم.
بله خانم کریمی، اگر در ابتدا شما در رابطه با یافته های مرکز خبرنگاران و ژورنالیستان زنان افغان اگر بگوین یافته های شما در رابطه با زنان خبرنگار در افغانستان در زمان قرنطین نشاندهندی چی است؟
بله حدود دو ماه میشه که همین موضوع قرنطین است و در کنار دیگه کارمندان دولتی و غیر دولتی خبرنگاران این در شرایط قرنطینه قرار دارن و این تاثیر پذیری خود بالای کار و فعالیت خبرنگارا داشته. البته با وجود که خبرنگاران مخصوص خبرنگارای زن کار و فعالیت های خود اطلاع رسانی و بسیار و شکل درست و خوبش انجام داده. در وقتی که ما داشتیم یک رسانه رسانه‌ای که ما بررسی ها قسم فنی و مرستکیش انجام داده حدود 200 تن از خبرنگارای زن کنار از اینکه تعداد موجود از خبرنگاران مردم بودن در اثر همین طرف یک تعداد بیکار شدن در خانه نشین شدن و یک فعالیتشون پیش میبرن.
درست، اگر موقعیت تان رقم رو تغییر بتین خانم کریمی صدای شما درست شنیده نمیشه.
بله صدای ما داره؟
بله درست، بله بفرمایید، درست است بفرمایید.
حدود 200 تن از خبرنگارای زن اینا بیکار شدن، خانه نشین شدن که شامل مرکز هم میباشه، همچنان یک تعداد محدودی از خبرنگارای مردم شامل از این میباشه. خب
بله
بله خانم کریمی صدای مرا داریم؟ بله متاسفانه صدای خانم کریمی قطع میشه، انشالله اونا دوباره به برنامه وصل میشن با تغییر موقعیت. ما پیش از اینکه دوباره به خانم کریمی وصل شویم، ما شمارای تماس با برنامه را با شما شریک میسازم، شما میتونین در جریان برنامه تماس بگیرین و سوالاتتون را در مورد موضوع مطرح کنین. بله شماره تماس با برنامه است 07025060 11، شماره بعدی است 07920035 و 40. بلې د آزادې رادیو درنو اوریدونکو کولای شي لدې شمیرو څخه په استفادې خبرونې سره اړیکه ونیسئ او د خبرونې لمیلمنې څخه خپلې پوښتنې مطرح کړئ. د خبرونې موضوع مخکې ما شریک کړه چې ځینې د رسنیو ځینو خزینه کارکونکو د قرنټین پر مهال خپل دندې لاس ور کړې دي. بلې خانم کریمی دوباره به برنامه وصل شوهن. بلې خانم کریمی بفرمایئ.
د صبح ته ټلیفون تخنیکی د شبکې اوس دغه مو پرسیره چې دشته موجود د 200 خبرنگارای زن در طول امی دوره قرنطین اینا خالنشی رو بیکار شدن و یک تعداد دیگه از اینا تا بدون مزد بدون ماش پرداخت ماش کار میکنن، یک تعداد دیگه ماششون نصف شده که دوره قرنطین و خالنشینی بالای خبرنگارا بالای کار و فعالیت از اینا تاثیر بسیار زیاد داشته.
درست.
با وجود که ما بررسی های خود در ولایات هم داشتیم، ما در 20 ولایت نماینده داریم و در مرکز هم خود ما بررسی هایی که داشتیم، خبرنگارای زن در خط مقدم اطلاع رسانی قرار دارن. اینا به شکل درستش اطلاع رسانی میکنن، گزارش تهیه میکنن، حتی در مکان‌ها و شفاخانه‌ها جایی که برای همین خود ویروس کرونا در نظر گرفته شده اینا مراجعه میکنن، نظریات میگیرن. اونا خودشون هم از مشکلات خود صحبتای کردن، در گزارش ما اومده که اینا از شرایط ضیق و از شرایط دشوار.
درست. خانم کریمی اگر ابتدا بیایم بالای شما، چون بهان بالای مشکلات از اونا میایم صحبت میکنیم. شما گفتین با شما با 131 رسانه البته صحبت کردین و بررسی رو در 20 ولایت انجام دادین. دلیل مالکان رسانه ها و یا دلیل که اونا ارائه کردن به خاطر خانه‌نشین شدن کارمنداشون و یا عدم پرداخت معاششون چی بوده؟
بله اونا یکانه دلیل عمده را که در این مشکل دخیل میدانن همی بحران مالی و اقتصادی خود رسانه هاست.
درست.
ما با اونا صحبت های داشتیم، گفتن که هرچی دوره قرنطین بالاتر بره مشکلات زیادتر میشه. در روزای اول ما اونا صحبت های داشتیم، در وسط دوره قرنطین هم در ای اواخر هم مشکلات مالی را یکانه اساسی همی جواب دادن یا خانه میشه.
درست.
نهادهای قومی خبرنگاران هم ما با اونام صحبت هایی که داشتیم گفتیم باید از رسانه ها را حمایت کنن. اونام گفتن که ما با مشکلات اقتصادی خود ما مواجه هستیم. نهادهای بین‌المللی هم نتونسته که نهادهای قومی خبرنگارا را مثلا کمک مالی کنه یا خود رسانه ها را مستقیم کمک کنه. ناز حکومت هم خواستای داشته، حکومت هم در یک مشکلات و با سر دیگر قرار داشته. با مقامات دولتی با تماس شدیم، اونا گفتن که ما هم بسیار تعداد زیاد کارمندای دولتی داریم که نام ماش تقاضا میدن. مثلا مشکلاتی که بوده وزارت اطلاعات فرهنگ هم همین چیز مشکلات.
درست. خانم کریمی در رابطه شما گفتیم که بررسی را شما انجام دادین، البته خبرنگارای مرد هم وظیفه‌شون از دست دادن، اما نه به تعدادی که خانم ها متاثر شدن از این قرنطینه و کرونا. دلیل در چی می‌بینین؟ آیا خانم ها حاضر نبودن در محیطی کار کنن که چی بوده، و یا هم برخورد دوگانه شده در این بخش؟
برخورد دوگانه را فکر نکنم، مردم سپرده شده کنم رو کار فعالیت رسانه اید انجام بتن. تعداد خانم ها در نخواست گفته شدن خانم ها بیدیم و بزرگی رسان نزباد به مردم زودتر به ویروس نمیتونن مقابله داشته باشن. یکی داده دیگه از اینا کودک هایی داشتن، تفلای داشتن که اینا مسئولیت های از اونا را بودن. به دلائل مختلف خانم ها به اصطلاح گوشنشین شدن یا خالنشین شدن یا کارشان نصف شد. با بعضی رسانه هایی که ما به تماس شدیم گفتن که در گذشته مثلا خانم ها در یک هفته دو گزارش تا سه گزارش تهیه میکردن، چون یک گزارش تهیه میکنه و هم آنلاین است یا از خانه انجام میده. به او خاطر ما اینا رو ماششون هم نصف کردیم. یک تعداد دیگر هم به همین دلیل که نتونستن بیشتر مثلا از مردم اینا تونستن که در اطلاعی و ذخیره اطلاعات و گزارش ها استفاده کنن، خانم ها رو خانه نشین ساختن. دلایلش بیشتر همین چیزا ارائه کردن.
خب این مشکلات را شما با حکومت در میان گذاشتین، نهادهایی که در بخش خصوصا نهادهای دولتی که در بخش و نهادهای خصوصی که در بخش دفاع از حق خبرنگاران کار میکنن، چون ما شما با یک وضعیت عمومی روبرو هستیم. این قرنطین تنها بالای یک بخش تاثیر نگذاشته. بر علاوه از این اگر نهادهای دولتی را ما شما میبینیم که تا دیروز هم اینا در رخصتی عمومی بودن، حتی دو ماه اینا در خانه سپری کردن، اما هیچگاه ما شما شاهد قطع امتیازات از اونا نبودیم. وقتی خبرنگار میان و در این وضعیت دشوار قسم شما یادآوری کردین که حتی به شفاخانه ها اینا میرن کار میکنن، اگر اینا قدر در این بخش متحد هستن و کار میکنن و اینا خطر آماده هستن بپذیرن، پس قطع کردن امتیازات از اونا چقدر به نظر شما عادلانه است و مشکلات با در نظر داشته مشکلات خود رسانه ها که مشکلات مالی دارن متاسفانه؟
ما با دولت به تماس شدیم، قسمی که رسما مرکز با خود ریاست جمهوری وقت گرفتن، با آقای رئیس جمهور حتی دیدن، ما یک لیست آن تهیه کردیم از کسایی که متضرر شده بودن، ما دادخواهی های خود کردیم، با وزارت اطلاعات و فرهنگ هم در تماس شدیم، نهادها را همیشه با اونا با تماس هستیم، نهادها اسم پیدا میکردن که ما بررسی های خود داریم، نظارت های خود از رسانه ها داریم، اما ما کمک نمیدیم. حتی اونا میگن که ما به رسانه ها نتونستیم کمی وسایل ضروری محافظتی مثل یک دستش و ماسک اینا را تهیه کنیم. بعضی رسانه هایی که توانایش داشت خودشان تهیه کردن، اما بعضی ها را خبرنگارا خودشان زحمت کشیدن جهت کار و فعالیت و ادامه کار خود خودشان تهیه کردن. ریاست جمهوری وعده داد یک لیست از ما خواست که با تعداد 170 تن از خبرنگارا متضرر شده بودن، البته با اونا خانه‌نشین شده البته خانم ما، با تعداد دیگه هم گفت ما کمک کردیم، اما تقریبا ماه سوم شروع میشه و ما هیچ اطلاعی دیگه ندادن، نگفتن که چی کمک های چی میتونن با اونا چی نمیتونن. و نهادهای حامی خبرنگارا خودشان به اصطلاح خند پاره میکنن، میگن ما روپیه
درست از اگر از حکومت صحبت کنیم، خب یک بودجه در این بخش نظر گرفته بود به سایر کارمندای سایر بخش ها و شهروندای ملکی کشور، عادی کشور که اینا عموم مقدار را می پرداختن یا در بخش نان و یا در بخش مواد ارتزاقی و دیگه. در بخش 170 خبرنگار را که شما گفتین که حکومت تعهد کرد، ای از اون بودجه در نظر گرفته شده بود که به خاطر مبارزه با کرونا و فقر زدایی بوده یا چی گونه بوده؟
بله، ریاست جمهوری گفته بود که ما از امو بودجه که بر مصارف همی کرونا میشه به خبرنگارا اختصاص میتیم، که ما دنبالی کارم تا حالا رها نکردیم، با وجود که دو ماه مگذره بیشتر از دو ماه. ما همیشه به تماس هستیم، برشان گفتیم که خبرنگارا مثل داکترها در خط مقدمه اطلاعی و اطلاع رسانی هستن، اونا جانش به خطر است. تعداد زیاد خبرنگارا را ما شما اطلاع گرفتیم که اینا برای کرونا مصاب شدن، اما هیچ کمکی برای اینا صورت نگرفت. ما دادخواهی های خود کردیم تا ریاست جمهوری تا و نهادهایی که مربوط خود وزارت اطلاعات، اما از اون بودجه هم که برای می گفته شما اختصاص داده شده بود اصلا ماسک و دستکش کمک به خبرنگارا نشده، چه رسه که به این که بتونه کمک مادی کنه اینا را و یا برای صحتشان اصلا توجه نشده. ما با خبرنگارا هم به تماس بودیم که اونا مثلا با کرونا بودن، برشان گفتم ما خود ما حتی نهاد خود ما گفتیم ما هم بایدان همکاری و کمک میکنیم، ما از دیگه نهادا کدام اطلاعیت نگرفتیم که به اینا یک وعده همکاری.
در بخش امی کمک به خبرنگاران که متاسفانه کارمندای تعداد زیاد رسانه ها دوچار بیماری و ویروس شدن، در این بخش مشخصا شما چی کار کردین؟ با اینا چی همکاری کردین؟
با هر کدامشون ما به تماس شدیم، جدا جدا صحبت های داشتیم با اونا، گفتیمشون که ما حاضر هستیم بتونیم مشکلات شما رو مثلا حداقل بتونیم در این سه پدوی دانونا، اداد زیاد از اینا نمیخواین، خودشان گفتن تقاضا کردن که نه نمیخواییم، تشکر که کردن و نخواستن، اداد که میخواستن ما اونا رو لست کردیم، بازم با اونا ما خبرگیراشان بودیم ما. اما از لحاظ مادی باید بگویم که دولت که کمک نکرده یا نهادهای بین المللی کمک نکرده و تقاضای ما هم بوده، تلاش هایی که داشتیم حال ما نتونستیم حتی با یک خبرنگار یک مبلغ کمی را مثلا به ایسی تداویشان کمک کنیم.
درست. خانم کریمی بسیار تشکر، با شما برمیگردیم. حالا میریم سوالات شنونده های عزیز را میگیریم. در زدی رادیو را نوریدون کو لکه مخکی چی ما در خبروانی موضوع لطاست را شریک کرده، در قرنطین در کرونا ویروس در خبری دول عمل در قرنطین په وقت کې یو زیات شمیر خبریالانو، البته خزینه خبریالانو خپل دندې له لاسه ورکړي. نن په دې موضوع باندې له اغلی محبوبه کریمی سره خبرې کوو. تاسو کولی شئ ما مخکې شمیرې شریک کړئ، بیا هم تکراروم. تاسو کولی شئ له دې شمیرې څخه په استفاده خپلې پوښتنې مطرح کړئ. د خبرونې سره د اړیکې شمیرې 0 او 15 0 شپېته 11، بله شمیره ده 0 او 2 0 15 40. بلې اوریدونکی لرو، اورو، څوک دی، له کوم څخه اړیکه نیولې؟ بلې السلام علیکم. بلې السلام علیکم، صدای مرا میشنوین؟
بله سلام علیکم اورور تاسو تاسو جناب تاغلی ملمنی ته سلامونه
سلام
خپل ور سره زام نیو خبرنگار ملکه واکنن تاسو خپل محمد نیم خپل واکه موال بزنګره
نور د خپل ور په خیر
دا فرا ولایت در سره
باندې
واکنن درته مشک څنګه وینئ چې په دې رسنۍ کې ځینې خبرنگارانو خپل دندې د لاس ورته اول زه سره هم د کرنټین د عملت خلک خپل وظیفه ځکه د یو څه وخت لپاره د لاسه ورکړې ځکه بیا بېرته ورګرځم چې دغه کرنټینونه محدود شي انشاءالله دغه انشاءالله بیا به هم ورګرځم او ځینو ته مې هم دغه پاسئ چې د خبرنگار سره باید سړی لاس ونیسي واکنم د خبرنگار سره مشکلاتونه شته او باور وکړه زه دغه اوسم د اقتصادي مشکلاتونو سره لاس ګرېوان یم
بیا هم تاسو ته مالی امتیازات تاسو اوس هم در کول کی کنه قطع شوی ساسو بیکاری په وخت کې
باور وکړئ بالکل ګراند اورور پښنی هم را باندې کټ کړی دی ځکه زه په یو شخصي رسنۍ کې کار کوم نو زه په هغه کې ځکه وو چې ماشین هم را باندې کټ کړی دی لا بیا هم زوایم څو چې دغه د کورونا لپاره مرض خزان بچ کو
کاری زمینه سخت ده ځکه ولایتو کې لکه څنګه چې تاسو ته خپل شاهد یاستئ د اسانی کار ته څونه سخت دي کله چې دوی له دندې بیکاره کیږي او له دندې شړل کیږي د یو مشکل له امله نو دا څونه سخت ده تاسو په نظر
بالکل محترم ورور چې تاسو ته بیا هم معلومه ده ځکه د خبرنګارانو ښځینه خبرنګارانو چې دي د کرنټین له امله بیا هم شته خپل په وظیفو باندې شته ځینې بیا له پرکور باندې چې ناستې دي زه خو وایم چې دغه د رسنیو مسلون چې دي یا مثلا د فرهنګ ریاست چې دی باید دوی ورسره لاس ونیسي څو پورې چې خپل په دندو باندې لام زړونه ګرم
وي ډېر زیاته منه خپلواک صاحب مننه بل اورېدونکی اورو چې څوک دی بلې السلام علیکم
بله با گفته همکار و محترم واقعا باید از دست خبرنگارا گرفته شد مثل این مردم دیگه که در اجتماع زندگی میکنن با مشکلات مواجه هستن خبرنگارا هم صد درصد هم مشکلات مواجه هستن و ما هم میگیم خود خبرنگارا میگم منتها نه نهادهای بین المللی و نه حکومت در این مورد توجه میکنن
درست.
و نهادهای حامی خبرنگاران فقط ما میتونیم اینو میتلاشای خود برمی میتونیم که بعد در و بعد دروازه کمک
درست خانم کریمی بله یک شنونده دیگر رو میشنویم به شما برمیگردیم بله سلام علیکم بله صدای مرا میشنوین بله بفرمایین
بله
بله سلام علیکم بله بفرمایین کی هستین از کجا تماس گرفتین بله صلاح الدین رو بخیر اغلی میره بانی و که خبرونی موضوع پر خپل پختنه مطرح کهی بله ستاسو غږ راځي مهرباني وکړئ بله متاسفانه د سلادین رور غږ سم مونږ ته نه راته خایله د بیا اړیکه ونیسي بله خانم کریمی در رابطه با مشکلات مالی رسانه اگر صحبت کنیم در این مدت تعداد زیاد رسانه ها با مشکلات مالی روبرو شدن متاسفانه حتی از سال 2014 ما شما شاهد مشکلات مالی رسانه ها بودیم این مشکل چقدر جدی است و یا نگرانی از این وجود داره که رسانه ها یک بار دیگر مثل سال 2014 با مشکلات مالی روبرو شون و سبب بسته شدن یا قطع فعالیت برخی رسانه ها شوند
بله ما یک بررسی سال زی بررسی که به شما گزارش دادم در مورد مشکلات خبرنگارا در دوره قرنطینه گزارش دیگه هم داشتیم که او مشخص همی بود که چطور رسانه ها با مشکلات مواجه شدن و سبب بیکاری تعداد بیشمار از خبرنگارا شده بودن که بیشتر رسانه های چاپی با این مشکل مواجه بودن و رسانه هایی که در کابل بودن در مرکز اینا وضعیت نسبتا بهتر داشتن البته تعداد محدودشان و هم تصویری رسانه های تصویری ما وضعیت بهتر داشتن اما همین رسانه ها و مسئولین رسانه ها شاکی بودن از این که می گفتن وقت دولت اعلانات برای رسانه ها می تا عادلانه نیست یعنی توزیع از این سپردن از این با تعداد رسانه هایی که مثلا مسئولیت اونا را بیشتر حمایت میکنن اعلانات برشان می تن با تعداد رسانه ها اصلا نیست نمی تن و یا دلیستشان نیست که بر اینا اونا میره میخواستن میرتن ما عادلانه میخواییم اگر بر ما اعلانات سپرده شو اما بتانیم بر پای خود استاده شو اما دقل بتانیم پیز از اعلانات بگیریم و چیز را خود ما که کار میکنیم با بدست داریم افقط اوازون همین گذاشت خبرنگار بتانیم خبرنگارها را نگاه کنیم و کار فعالیت رسانه خود را پیش ببریم. متاسفانه تعداد زیاد رسانه بله از سال 2014 و بعد اینا بسته شدن، صدایشان خاموش شده، رسانه‌های چاپی از فعالیت ماندن و تعدادی که مانده اینا ممو رسانه هستن که وضعیت مالی نسبتا بهتر دارن و در مرکز.
درست. خب خانم کریمی، در رابطه به نهادهای خارجی از سال 2001 تا به سالهای گذشته ما شما شاید ازی بودیم که تعداد از رسانه ها تعداد از کشورها حمایت می کردن از نشرات برخی رسانه ها و با تمویل مالی و یا همکاری ها در این بخش که یه سبب دوام کارشون شده بود. شما پیشتر گفتین که شما با نهادهای خارجی هم به تماس شدین که در این مرحله که متاسفانه با بحران مالی و صحی روبرو هستیم اینا بتونن دست خبرنگاران افغان بگیرن. پاسخ از اونا چی بود؟ آیا اونا تعهد کردن و یا هم شانه خالی کردن از در این بخش همکاری؟
تعهد کردن اما عمل نمیکنن. اونا هم باز دلایل خود ارائه میکنن. ما بیشتر به تماس شدیم مرکز که بتانیم به گفته شما که اینم تو اگر داخل بتانیم کمک کنیم که برای خبرنگارا تخصیص بدیم. اونا وعده میسپارن، وعده میدن، میگن باز دلایل خود را باز میگن، میگن اون شرایطی که در نخست سالهای 2001 تا 2014 نبود، شرایط قسم دیگه بود. ایده مثلا ما کمک هایی که میکردیم برای زی بود که بتانیم گذاری کنیم که بتا زمینه کار بر دیگرا شود. وقتی که زمینه کار سایه چیزا مثلا دیگه روی که مثلا میدونه بر پای خارج داد شما رو کار فعالیت کنید ولی هدف نایست که بتونن اعلانات جذب کنن خودشون پروژه ها را بگیرن و این کار در یه وقت بسیار مشکل شده. مثلا همین پروژه گرفتن مثلا رو میفهمم که تبلیغات یا اعلانات میباشه اینا اینا هم زمین هاشو قدر مساعد نیست و نادار به نمیم توجه نکنید به وضعات میگم توجه نداشته که بکنم یک واقعا مستقیم اینا کمک کنن که رسانه ها با پای خود استاده شدن.
درست. بلی یک شنونده داریم، اینا رو میشنویم، دوباره به شما برمیگردیم. بلی سلام علیکم.
الو.
بلی سلام علیکم.
و علیکم السلام بیادرسم.
بله اگر صدای رادیو را پخش کنین لطفا صدای مرا از تلفن بشنوین چون مزاحمت میکنه. بله بفرمایید.
اسم عبدالقادر.
بله
اسم عبدالقادر از ولایت لغمان با تماس هستین. مشکل ما یه زیاده رکن که دمی اولوردو دو سستی تندر مشکلات داریم که ریکارد ما کم بود او دمی پیجانتون دمی تو ما فیز مشکل ما را پناه میکنن دیگه.
خب بله مشکل شما را شنیدیم، متاسفانه به موضوع برنامه ما این نیستن، حتما به این رسیدگی میشه انشاءالله در برنامه بعدی.
هیچ مشکل ما را کسر نمی کنه با خدا، دمی دونی مرد ما میدام پهند بودا و بالا بودا با خدا کراچیوانی میکنم کراچیوانی کمال خانه ما
بود پول پروفیل. بله بله عبدالقادر برادر تشکر، موضوع شما را به همکارای بخش دیگر میتیم انشاءالله به موضوع رسیدگی میکنن. موضوع برنامه ما امروز دیگر است و بالای زنو صحبت میکنیم. بله شنوندی بعدی را میشنویم که کی هستن، از کجا تماس گرفتن. بله سلام علیکم. بله صدای ما را میشنوین.
بله مسلم ارسلام مجاوری.
بله قریص میربانی، میربانی قریص سازگاه گرازی خبران تخیر اغلاست.
تاسو راځو ټول خلکون خوریدون کو تاسو درنې ملمنې ته د تیرشي کوچنی اکثر مبارکي درته وایم.
ډیر زیاته مننه ژوند دیوسه.
بلې مسلمان صلاح کوم مرز چې دا قرنټین راغلی ټول عالم پازار دی، نړۍ ته تکان ورکړی دی، خصوصا افغانستان خو یو مظلوم او غریب ملت ته هغه ته خو بیخي تکان ورکړی دی. صحیح دا مرزونه لري کې تر څو چې دا خلک د قرنټین خلاص شي، د یو طرفه قرنټین دی، د بل طرفه بیکاری ده، د بل طرف چاځو دی. تاسو مې ملمنې سیم دی وویل چې دولت هم کومک نه دی کړی، بین المللې هغه هم څوم کومک نه دی راسره کړی. هغه شلي چې راکاله شروع شوي دي د هغو پر اقتصاد باندې اغېز کړی، دا کار دا قرنټین نه بیکاري او هغه کسان چې رسنۍ چلوي هغو د دوی سره څه کومک کړی.
بله دیر من خریصه مننه مننه خانم کریمی قایص پشتون سوال از اونا در رابطه به تعهد و یا همکاری مالکان رسانه ها بوده، چون کارمنده از اونا وقت به خانه میشینن خب اینا طبعا با مشکلات اقتصادی روبرو میشن، اونا آیا کمک کردن در این بخش و یا هم در حد تعهد بوده؟
نه خیلی ما با تعداد از خبرنگاران خود که به تماس بودیم
بله متاسفانه خانم کریم صدای شما را درست نداریم.
بله
اگر موقعیتان را تغییر بدین.
درست شد.
بله درست بفرمایید.
اما با تعداد از خبرنگاران که با هم مشکل مواجه شدیم تماس بودیم اونا می گفتن که صرف رسانهیشان یا مسئولین رسانهیشان به اونا هیچ کمکی صورت نگرفته، هیچ همدردی نشده، فقط اونا خانه‌نشین شدن، برشان امتیازات قطع شده. بسیار هم اونا نگران بودن، شاکی بودن از این کردیم، پرسان کردیم، اونا همین مشکل را مطرح کردن. متاسفانه تعداد از رسانه ها و کارمندان خود توجه نکردن، اما بسیار معدودی از رسانه ها تانستن که مثلا با تنظیم همی
بله متاسفانه تماس خانم کریمی قد شو خوب تا اونا دوباره به برنامه وصل میشن ما موضوع برنامه را میگم در مدت کم شما میتونین باز هم تماس بگیرین و سوالتان را مطرح کنین. موضوع برنامه یفتی شکست سکوت است، مشکلات خبرنگاران خصوص به ویژه ژورنالیستان زن در افغانستان که متاسفانه به اساس گزارش مرکز حمایت از خبرنگاران زن در افغانستان تعداد زیاد از اونها وظایفشان را از دست دادن. بله خانم کریمی دوباره وصل شدن به برنامه. بله شنونده را میشنویم بعدن باز به خانم کریمی برمیگردیم. بله سلام علیکم. بله صدای مرا میشنوین؟
وعلیکم السلام برادر خانمی، مشکل مرا گفتم میشنوم.
بله عبدالقادر برادر، ما موضوع شما را گرفتم چون برنامه هی هفته ما در این موضوع در رابطه با این موضوع نیست. ما به موضوع مشکل شما را به برنامه دیگه میتوم ان شاء الله اونو تعقیب میکنن این موضوع را. بله چون موضوع برنامه ما یفتی ما این موضوع نیست. بله خانم کریمی در بلند داریم. بله خانم کریمی دوباره خوش آمدیم به برنامه. بله خیر. خب بله مشکلات صحی میم این مشکلات که ناشی از کرونا شده و مشکلات را ایجاد کرده چقدر محدودیت را ایجاد کرده در بین در برابر کار خبرنگاران چون شما صحبت کردین با کارمندان رسانه‌ها؟
نظر به این که ما بررسی‌های داشتیم و ما شما هم اگه شاهد هستیم خبرنگارا صادقانه کارشون را بسیار با نیرویی که دارن و توانایی که دارن اینا پیش میبرن. حتی در رسانه نبوده که برنامه مسجده باشه یا گزارش را که اینا نشر نکرده باشه، اینا کار خود صادقانه انجام میدن. اگر خبرنگارای زن هست درست. اگر خبرنگارای مرد هست مشکل این مثلا تنظیم همی برنامه تقسیم اوقات به اصطلاح که اینا یک تیم یک دفعه کار میکنن تیم دیگه.
بله
ما شجاعت و توانایی خبرنگارای خود ستایش میکنیم.
درست خانم کریمی، چون وقت برنامه خیلی کم است اگر لطف کنین کوتاه برام بگین در رابطه با برنامه آینده و که بخواین بعد از قرنطینه زنان ژورنالیست دوباره یا خبرنگاران شامل کار شون چی برنامه دارین و با کیا صحبت کردین؟ کوتاه اگر بفرمایید لطف کنین.
ما محترم ما الان با خانمای خبرنگار در تماس هستیم، ما بیشتر ورکشاپ‌ها داریم، بیشتر برنامه‌های آموزشی داریم، حتی کنفرانس‌ها داریم، اینجا بکنیم که در شهر طرف باستان در ولایات بمزر داریم که بتانیم چونه اینا را ما آگویدی داریم و اینا را ترین بتیم مثلا آموزش بتیم در زم بتانیم اگر کمک‌های مادی بردیم آگاه ما میشن مثل سابق باره خبرنگارای تازه فارغ میشن اونایی که بیکار هستن زمین سازی کنیم برنامه های بیتار دست داریم.
بله خانم محبوبه کریمی عضو مرکز حمایت از ژورنالیستان زنان افغان از حضور شما در برنامه خیلی تشکر.
تشکر از شما.
بله. تشکر از شما. شنونده بسیار زیاد تشکر. بله شنونده های عزیز رادیو آزادی، ای بود برنامه ای هفته شکست سکوت که در رابطه با از دست دادن وظایف برخی از خبرنگاران زن در رسانه ها به دلیل قرنطینه و مشکلات انتشار ویروس کرونا صحبت کردیم که متاسفانه شما از خانم کریمی شنیدین که تعداد زیادی از خبرنگاران زن وظایفشان را در این مدت از دست دادن. تا در اینجا خداحافظی میکنم با شما تا هفته و برنامه بعدی خداوند یار و نگهدارتان.
پیوا سیما که په کوم امکاناتو سره مو امن راتلای شي د دوی اقومي جوړښتونه رجوندې کوچې کوم جوړښتونه لري او دوی ته د بیا رغونې پروژې یوسو
په آزاد ټولنو کې خلک له یو بل سره آزادانه خبرې کوي.
الله دې زار علایان کې چې دغه خاص مو ورته اخیستی نسونه نسو مړوله او دوی ته کالو کولای شو په چه شی کوو
تغاسبین درګر د لګې د شیخ مصر صنعتي پارک دغه سپلو روان دی.
تاسو هم له ازادي راډیو سره تماس ونیسئ، خپل فکر او نظر بیان کړئ.